وہ دہرا کے دا مشال ریڈیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې ز بوريوال کاکړ درته په دیو ستا خبري غړي کې هر کلی کوم په دې خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمي او نړۍ پاړي یو شمېر رپورټونه او شننې لرو خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه درته پامیر ساحل وړاندې کړم.
د اسلام آباد های کورټ له هیواد د ترکی استادانو د استلو زد دایر شوی درخواست رد کړی دی. ترکی ولسمشر پاکستانی پارلمان ته په وینا کې تور پورې کړی چې غرب د اسلامي دولت ډلې ملاتړ کوي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر ډونلډ ټرمپ ټینګار کړی چې د نړیوالو قوانینو سرغړونې په صورت کې د روسیې مخې ته ودرېږي. د اسلام آباد های کورټ د پاک ترک خوندزی او ترکی استادانو له هیواد د استلو زد دایر شوی غوښتنلیک رد کړی. تیر ورځ د های کورټ یو قاضي امیر فاروق د پاک ترک خوندزی او مشر عالمگیر خان ته وویل چې د دې مسالې هواری لپاره د کورنیو چارو وزارت ته ورشي. د کورنیو چارو وزارت ترکی استادانو ته دروانی میاشتې تر شلمې د هیواد پرېښودو امر کړی دی چې پر ضد یې تیر ورځ په بیلابیلو ښارونو کې د پاک ترک خوندزی استادانو او شاګردانو مظاهرې وکړي. په پېښور، اسلام آباد، لاهور او کراچۍ کې د پاک ترک ځای استادانو او شاګردانو د احتجاجونو پر وخت مشال راډیو ته ویل ترک استادان له تعلیم ورکولو پرته هیڅ سیاسي مقاصد نه لري نو حکومت دې دوی له هیواد نه باسي. پاکستانی حکومت دا اقدام هغه هیواد ته د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان تر سفر مخکې کړی. اردوغان د نړیوالو ترکیو سکولونو پر مشر فتح الله ګولن د روان کال جولای ناکامې کودتا او ترهګرۍ خپرولو تورونه پورې کړي چې ګولن یې ردوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر غربي هیوادونو د اسلامي دولت ډلې ملاتړ تور پورې کړی دی. تېر ورځ د پاکستان پارلمان دواړو جرګو شریکې غونډې ته په وینا کې اردوغان وویل ورسره شواهد شته چې غرب د داعش مرسته کوي. نوموړي ویل وسلوالې ډلې په اسلامي هیوادونو کې ګډوډي خپروي او د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابوي.
پټول اسلامی ملکونو کې د ترهګرو تنظیمونو کاروانې روانې دي. تاسو به غور کړی وي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ انتشار خورولو کوششونه روان دي. موږ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګاونډي په حیث مرستو له اهمیت ورکوو.
اردوغان پر غرب دا تور پر داسې وخت پورې کړی چې له څه د پاسه دوو کلونو راهیسې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې ضد جنګیږي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر حاجي عدیل ومړ. په پېښور کې د مشال راډیو خبریال وایي حاجي عدیل د پښتورګو او ځیګر ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستر و چې نن سهار مړ شو. د نوموړي جنازه نن مازیګر 4 بجې د پېښور په جنا پارک کې کیږي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په پنجاب کې د پولیسو ترهګرۍ مخنیوي څانګه وایي د اسلامي دولت یا داعش اته مشکوک غړي یې نیولې دي. دې ادارې تېر ماښام په یو بیان کې وویل دا کسان په لاهور کې نیول شوي چې غوښتل یې افغانستان یا شام ته ولاړ شي. اسوسییټډ پرس اژانس د پولیسو په حواله وایي له دې کسانو څخه لیپټاپونه، موبایل ټلیفونونه او جهادي لیکنې ترلاسه کړل شوي دي. آزادو سرچینو د پاکستاني پولیسو د دې دعوو کروالي پخلی نه دی کړی. په پېښور کې افغان قونسلګرۍ د پښتو نومیالي هنرمند خیال محمد استاد ته د افغانستان غازی میر بچا خان عالی میډال ورکړی دی. تېر ماښام په قونسلګرۍ کې غونډې ته قونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان د ولسمشر اشرف غنی پیغام ولوست چې پکې راغلی ول استاد خیال محمد د پښتو موسیقۍ د قدر وړ خدمت کړی دی. استاد خیال محمد وویل په دې میډال ویاړي. غونډې ته ګڼ سیاستوالان، هنرمندان، پوهان او لیکوالان ورغلي ول. امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل ویلي نړیواله ټولنه د افغانستان سولې او ثبات ته ژمنه ده. دواړو مشرانو تیر ماښام په برلین کې ګډې خبري غونډې ته وویل نه یوازې د افغانستان امنیت بلکې د سیاسي ثبات په برخه کې هم له کابل سره مرستو ته دوام ورکوي. اوباما د چهارشنبه یا شروع پر ماښام د خپل ولسمشرۍ د وروستي سفر په ترڅ کې له یونانه جرمني ته ولاړ او ټاکل شوی چې نن پیرو ته ولاړ شي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر راتلونکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ټینګار کړی چې که روسیه له نړیوالو ارزښتونو او قانونو په شا کېږي نو مخې ته دی ودرېږي. تیر ماښام په برلین کې خبري غونډې ته په وینا کې اوباما وویل په هغو برخو کې چې د مسکو او واشنگتن نظر یو دی هلته همکاري پکار ده.
دی وایي پر ځینو مسئلو لکه اوکراین او شام موږ ښکاره اختلافات لرل او زما هیله دا ده چې نوی ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې ته ورته او تعمیري تګلاره خپله کړي او په هغو برخو کې له روسیې سره همکاري وکړي چې پکې زموږ ارزښتونه او ګټې یو ډول وي. خو دا هم ده چې که روسیه له نړیوالو ارزښتونو او قوانینو انحراف کوي نو منتخب ولسمشر دې مخې ته ودرېږي.
اوباما زیاته کړه چې روسیا یو مهم هیواد دی او پر سیمه او نړۍ نفوذ لري. نوموړي دا سر خبرې په دې تناظر کې کړې دي چې ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپین کې ویلي ول چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګېدو لپاره ښایي له روسیې سره همکارۍ ته تیار شي. عراقي چارواکي وایي له پلازمینې بغداد سره نږدې د واده په مراسمو په موټر ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. تېر ماښام په امبار ولایت کې شوی دا د روانې اونۍ دریم لوی برید و. پولیس چارواکي وایي په حمله کې له 150 زیات کسان ژوبل هم دي. د برید ذمهواري چا نه ده منلې خو چارواکي د وروستیو بریدونو تور پر اسلامي دولت ډلې پورې کوي چې په 2014 زیږیز کال کې د عراق او شام لویه برخه خاوره ونیوله. خو د شیعه ملیشې او کورد جنګیالیو په مرسته د عراق ځواکونو په عملیاتو کې د پام وړ سیمې د دې ډلې له کنټرول خلاصې کړل شوې دي. دا مهال عراقي ځواکونه په موسل کې د وسلوالو ضد جنګیږي. او د کرملن یو لوړپوړي سلاکار د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر حکومت تور پورې کړی چې د ډونالډ ټرمپ تر ولسمشرۍ مخکې له مسکو سره اړیکې خرابوي. د روسیې خبري اژانس تېره ورځ د یوري اوشاکوف په حواله ویلي روانه اونۍ د ټرمپ او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ ټلیفوني خبرې په ښه فضا کې شوې دي. اوشاکوف د پوتین د بهرنیو چارو لوړپوړی سلاکار دی. او د دې مهال خبرونه رفنتنجم د کرنسیوي اثارو له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ 80 پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.42 روپۍ 50 پیسې او په 1.44 روپۍ. یو درهم په 1.10 روپۍ 50 پیسې او په 1.10 روپۍ 10 پیسې. یو پاؤنڈ په 1.10 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 28 روپۍ 10 پیسې او په 28 روپۍ 50 پیسې. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلور غنټو کې به په کوئټا، بنو او پېښور کې اسمان شین وي او موسم به خشک وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 سانتي ګریډ او کم نه کم 8 وي. په بنو کې 26 او 8 او په کوئټا کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 0 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې پامیر ساحل او رفت انجم وړاندې کول.
د پاکستان های کورټ د پاک ترک شونځیو ترکیو استادانو له هغه واده د استلو ضد داخل سوی درخواست رد کړی دی. هلته د پاکستان په بیلابیل شهرونو کې د استادانو او شاګردانو مظاهره کړې دي. د پاکستان قبایلی او سرحدي چارو وزارت وایي له خوست د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنولو لپاره هلې ځلې کوي.
هغه خلک چې په افغانستان کې دي هغه زر تر زره وکړي چې خپل خپل کورونه ته واپس شي.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر حاجی عادل جنازه نن پر 4 بجو په پېښور کې کیږي. امریکا او جرمني وایي د افغانستان ثبات ته ژمن دي.
We also continue to stand united with Germany and Afghanistan.
Wir haben sehr eng zusammengearbeitet und tun das in Afghanistan.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې غړي برخه دي. اوریدو ته لمشال رادیو سره اوسئ. دا مشال ریډیو د پېښور کې د پاک ترک شونځي استادانو او زده کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې ترک استادان دي له هیواد نه باسي. تېر ورځ د سکول استادانو او شاګردانو مشال راډیو ته ویل ترک استادان پرته له تعلیم ورکولو بل هیڅ مقصد نه لري او دا چې په ویزا په پاکستان کې ژوند کوي. غلام غوث پرې رپورټ لري.
د پېښور د پاک ترک خوانځي استادان او زده کوونکي د پکولونو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
د دې د الیګل فیصله وکړه، موږ سره ټیچرز دي دلته، سره سټاف دي ترکش، د لیګلی دلته ویزا دي وسره، اوس یو سړی دوره سرویس کوي پاکستان کې، اخر کې ورته وایي چې ویدین 3 ډیز ته د ملک نه وځه. دا به هغه باندې څنګه امپریشن پروسی چې یو سړی دلته فیملی سره اوسېږي، دلته پراپرټیز دي، اته ورته وایي چې وځه ملک نه.
د ترکی حکومت د پاک ترک سکولونو د چلوونکي د تنظیم په مشر پتی الله ګولن دا تور لگولی دی چې په ترکی کې د سخت کال د ناکامی پوځي کودتا ترشای لاس لرلو، او په دې وجه د ترکی حکومت د هغه د تنظیم ټولی سرگرمیانی معطل کړی دی. خو پاکستان کې د پاک ترک سکولونو استادان وایي د ترکی استادان یوازې د تعلیم لپاره کار کوي، او په کار ده د پاکستان حکومت دوی سره نرمه رویه خپل کړي.
مونږ خو نه ګلن پیژنو، نه مونږ اردوغان پیژنو، مونږ خو دا خلک پیژنو، دا ډېر ښه خلک دي، مونږ سره ډېر ښه وخت تیر کړی دی، نو مونږ خو به وایو چې دا د نزی
دلته کې یو پېښور کې اسپیشلی دلته کې دا یو واحد سکول دی چې دی لکه په ماشومانو باندې دوره محنت کړی دی، او اوس دا مینجمنټ چې روان دی نو دی کې دی له اوس دوره پکار دی چې تاسو تاسو خپل بچی خو بهر ملکونو کې خصه بکوئ، خو اوس دا بچی دلته کې پرې دی چې دی دلته کې یو دی ته چانس ملاو شوی دی، ښه ایجوکیشن دی ته ملاویږي چې دا ماشومان ویل.
د پاک ترک سکولونو د چارواکو په وینا پاکستان کې په پاک ترک سکولونو کې د ترکی ټول 106 استادان کار کوي، او د کورونو د وګړو ترڅنګ د دوی ټوله شمیره خواوشه 3500 جوړیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پېښور په ګډون په اسلام آباد او کراچۍ کې هم د پاک ترک سکولونو استادانو او شاګردانو احتجاجي مظاهره کړې دي، او له وفاقي حکومت ته یې غوښتنه کړې ده چې ترک استادانو ته د هیواد پرېښودو له پرېکړې دي پر شا سي. استادان او شاګردان وایي په ښوونځیو کې د سیاسي مقاصدو لپاره هیڅ الیزلي نه کیږي. له کراچۍ د مشال ریډیو بل خبریال محمد عمران رپورټ لري.
په مظاهره کې ګډونوالو د پاک ترک سکول په حق کناري وهلې ویل چې دوی خپل استادان بیرته ترکی ته لیږل نه غواړي، ځکه چې دوی د پاکستانی استادانو په مرسته په دغه ښوونځیو کې ښه زده کړې ورکوي، او باید مرکزی حکومت د دې پرېکړې لړکې د ترکی حکومت سره خبرې اترې وکړي. په مظاهره کې د یاد سکول د لسم ټولګي زده کوونکي رامین اکبر خان مشال ریډیو ته ویل چې دغه استادانو خپل کور پرېښودی او په پاکستان کې ماشومانو ته د نړۍ د تقاضو مطابق تعلیم ورکوي. د ترکی سره تعلق لرونکي استادان په خپل ملک کې ساتل غواړو، ځکه چې هغوی زموږ خدمت کوي او تل یې زموږ ملاتړ کړی دی. هغوی خپل کورونه او کورنۍ پرېښي دي او دلته زموږ دپاره راغلي. ولې تعلیم ورکول او د یو پردي هیواد مرسته کول کوم جرم دی؟ بالکل نه دی. مظاهرچیانو پر دې مهال د پاکستان او ترکی قومي ترانې هم ویلې، او بیا بیا یې د پاکستان ترکی د ملګرتیا او د دغه استادانو د نه لیږلو نارې وهلې. د دغه سکول یو استاد یوزما جیلانی مشال ریډیو ته ویل چې دغه استادان ډیر خفه دي، ځکه چې دوی کوم سیاسي مقصد نه لري، بس په پاکستان کې تعلیم ته وده ورکول غواړي. دوی موږ د هغوی سره په سکول کې کار کولو سره مینه لرو، هغوی کوم سیاسي نظر یا مقصد نه لري. د پاکستان د یو ملګري هیواد د اوسیدونکو په حیث هغوی په پاکستان کې ښه زده کړې غواړي. د حکومت په دې فیصله د هغوی زړونه مات شوي، هیڅ نه وایي او ژاړي. د پاک ښوونځیو د محصلینو او استادانو دا مظاهرې په ټول ملک کې په داسې وخت کې وشوې چې د ترکی صدر طیب اردوان د پاکستان په دوه ورځنۍ دوره و. بل اړخ ته د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دغه استادانو ته د 6 نومبر پورې د پاکستان پرېښودو امر کړی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
ترک ولسمشر رجب طیب اردوغان تور پور کړی چې د لویدیځ هیوادونه د سخت دریځه وسله والو ډلو مرسته کوي چې په اسلامي هیوادونو کې د ده په وینا ګډوډي خپره کړي. تېره ورځ د پاکستان پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې اردوغان وویل داسې شواهد لري چې غربي هیوادونه د اسلامي دولت یا داعش ډلې مرسته کوي. نور تفصیل به د عرفت انجم په رپورټ کې واورو.
د پاکستان پارلیمان مشترکه غونډې ته د وینا پر وخت د ترکی صدر رجب طیب اردوان وویل چې په نړۍ کې وسلوال تنظیمونه په مسلمانان ملکونو کې انتشار خوروي او د دغه وسلوالو ډلو مرستې د مغرب هیوادونه کوي. اردوان وویل چې القاعده او داعش غونډې ډلې مسلمانانو ته نقصان رسوي. اسلام او د ترهګرې خپلو کې هیڅ تړون نشته. څنګه چې وسلوال دین اسلام ته نقصان رسوي داسې څوک هم نشي رسولی. نوموړی وویل چې د داعش د اسلام سره هیڅ تعلق نشته. پاکستان د ترهګرۍ خلاف خپلې هلې ځلې کوي او ترکی هم دا قسمه وسلوالو ډلو خلاف خپل کوششونه روان ساتي. د ترکی صدر زیادہ کرے چې د وسلوالو ډلو په ذریعہ پاکستان او افغانستان کې انتشار خورولې شي.
پټول اسلامي ملکونو کې د ترهګرو تنظیمونو کاروایانی روان دي. تاسو به غور کړی وي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ انتشار خورولو کوششونه روان دي. موږ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګاونډي په حیث مرستو ته اهمیت ورکوو. په سیمه کې امن او سلامتیا راوستو سره سره په اقتصادي توګه مضبوطولو او د هغې سره داسې نورې منصوبې سرته رسول لپاره دا مرستی لازمی دی.
لدی وړاندې په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان وزیر اعظم نواز شریف سره مشترکه خبري غونډې په موقع اعلان کړی و چې کال 2019 نه مخکې به د دواړو ملکونو ترمنځ آزاد تجارتي معاهده وشي. په دې موقع د ترکی صدر وینا وه چې ترکی په معاشي، تجارتي، اقتصادي او په عسکري شعبو کې پاکستان سره کومک کوي.
موږ به پاکستان سره په تجارت، دفاع، صحت، توانایي او په نورو شعبو کې خوالی او پرمختګ لپاره کوششونه کوو. څنګه چې ما مخکې وویل چې کال 2019 نه مخکې آزاد تجارتي معاهده ترسره کول غواړو.
صدر اردوان د ترهګرۍ په لړ کې د پاکستان کوششونه وستایل او وی ویل چې پاکستان ته هم د ترکی غوندې ترهګرۍ په لړ کې نقصان رسېدلی. دوی ویل ترکی به د هند او د هند باغ ته لاندې کشمیر شخړې مسلې په اړه د پاکستان حمایت کوي. نوموړي زیاته کړه چې په کنټرول کرخه اوسنۍ شخړه د نظر نشي ویستلی کېدی. باید ملګري ملتونه د خپلو قراردادو مطابق د کشمیر د مسلې حل روباسي. رجب طیب اردوان د ګلن تحریک په اړه وویل چې فتح ګلن اداره نه یوازې ترکی او پاکستان بلکې ټولې نړۍ لپاره خطر ده. پاکستان کې ترکی پر ضد ډلې ته پناه نه دي ورکول پکار. خبرې غونډې ته پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې د پاکستان او ترکی په خپلو کې د اعتماد او مینې رشتہ ده. دواړه هیوادونه به د امن سلامتۍ لپاره په ګډه سره کار کوي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
په خوست کې میش د شمالي وزیرستان کډوال وای د پاکستان حکومت تر اوسه خپل کلو ته د ستنېدو په اړه ورسره رابطه نه ده کړې. دوی تیر مزګر مشال رادیو ته ویل هغه وخت به خپل سیمو ته ستنېږي چې ورته ډاډ ورکړل سي چې اسانتیاوې ورته برابرې کړل سوي دي. هلته د پاکستان د قبایلي او سرحدي چارو وزارت وای دوی له شمالي وزیرستانه د ټولو بېکورسو خپل کلو ته د ستنولو لپاره هلې ځلې ګړندۍ کړې دي. په دې اړه تفصیل په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو له کبله د افغانستان خوست ولایت ته د کډسو خلکو مشران وای دوی غواړي چې خپلو سیمو ته ستانه سي خو د پاکستان حکومت ورته زمینه نه برابروي. د بیکوره کړل سو خلکو مشران دا خبره په داسې وخت کې کوي چې د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف دوی ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې وویل چې د روان کال تر پای دي ټول بیکوره سوي خلک ستانه کړل سي. په خوست کې د شمالي وزیرستان د خلکو یو مشر مولوی خان دراز داوړ مشال رادیو ته وویل په میرانشاه کې د پاکستانی پوځ له مشره پر غوښتنه سربیره د دوی پوښتنه چانه ده کړې.
چې میرانشاه جرګه کې کوم ملاقات کوم جرګې والا د جنرال رحیل نه مطالبه کړې وه. دوی ته ویل چې موږ د خیس کډوال ستنوي خو تر اوسه پورې د خیس کډوال سره په دې باب کې هیڅ رابطه نه ده شوې. څه تاریخ یې رېتان ده ورکړې؟ بل تاریخ باندې تاسو ستنول شوی خپل وطن ته ولاړ شوی.
مولوی خان دراز داوړ وویل د دوی غوښتنه یوازې دا نه ده چې دوی ته د ستنېدو لپاره لاره خلاصه کړل شي.
ایوه لار خوند خو بلکې بل امن غاټه مسله ده. امن دو مخته چې د خلک راښو ته امن نه وشي. امن نه بیا خلک کله یار خلک شي بیا نشي تلوي چې امن وي خو بل یار خلک شي.
د دې کډوالو یو بل مشر ملک حبیب خان مداخل وای د دوی لپاره تر هر څه لومړی خبره ده چې په شمالي وزیرستان کې امن پر ځای شي.
نو شو دا کې نه ورته چې موږ خپل وطن ته تاسو زرستانه شي چې موږ خپل وطن باندې امن نه ورغلا منیا خپل کور کې
د پاکستان د قبایلو او سرحدي چارو د وزارت ویاند ډاکټر اشرف علي وای په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره اړینه ده چې لومړی ټول کډوال ستانه کړل سي.
دا کوم سفارشات چې راغلي دي د فاټاري پمپس په حواله باندې په هغې کې د ټولو نه ډومبنې سفارش چې کمیټې کړې دی هغه دا دی چې دغه کډوال چې دي دا دی د ټول خپلو خپلو ځایونو ته واپس کړي شي، او د هغې بنیادي وجه دا ده چې هلته کې نور کارونه یا نورو سفارشاتو باندې به عمل درآمد په هغه صورت کې کېدی شي چې خلک خپلو خپلو کورونو ته واپس لاړ شي.
له ډاکټر اشرف علي څخه مې وپوښتل چې د دوی وزارت په ځانګړې توګه په خوست کې د میشتو کډوالو د ستنولو لپاره څه کوي؟ نو هغه وویل
یقیناً چې یو شمیر خلک هلته په افغانستان کې اوسه پورې میشت دي، چې څنګه دلته کې کوم خلک دي د هغې دپاره د بیا ستنه کېدو کوششونه شروع دي، نو هم هلته کې چې دی هغه پروسه باندې هم کار شروع دی چې هغه خلک څومره چې په افغانستان کې دي هغې زر تر زره وکړي شي چې خپلو خپلو کورونو ته واپس شي، او د هغې دپاره حکومت د هغې دپاره د اسانتیاو برابرولو په لړ کې خپل کوششونه خپلې هڅې چې کوم دي هغه چټکې کړي دي.
که څه هم د دې کډوالو د ستنولو لپاره وروستۍ نیټې څو ځله بدلې شوې دي، خو د حکومت او پوځ لخوا اوس پر دې ټینګار کېږي چې د روان کال تر پایه به ټول کډوال خپلو سیمو ته ستانه کړي، خو د یادو کډوالو مشران بیا وایي دوی فکر نه کوي چې دومره زر دي خپلو سیمو ته ولاړ شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم اوریدل چې د عوامي نېشنل ګوند یو مهم مخکښ او پخوانی سېنېټر اجي عادل بیګا مړ شوی. د نوموړي جنازه به نن په پېښور کې ترسره کیږي. زموږ همکار زلاند یوسفزی د هغه ژوند او سیاست ته کتنه کړې ده.
د عوامي نېشنل ګوند مشر حاجی محمد عادل د 1947 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې د پېښور ښار د حکیم عبدالجلیل په کور کې زیږیدلی و. د حاجی محمد عادل پلار حکیم عبدالجلیل د باچا خان د خدایي خدمتګار تحریک غختل غړی و او د هند د تقسیم نه مخکې د آل انډیا نېشنل کانګرس د پېښور ضلع صدر پاتې شوی و. حاجی عادل د یو سیاستوال او ملت پال په کور کې رالوې شو او د طالب علمې له عمره خپل هم عملی سیاست پیل کړو. نوموړی په 1993 او 1999 کې د عوامي نېشنل ګوند په ټیکټ د صوبایي اسمبلی ټاکنې وګټلې. په 1993 کې حاجی عادل صوبایي وزیر خزانه وټاکل شو او 1999 کې ورته د صوبایي اسمبلی د ډیپټي سپیکر ذمہداري ورکړې شوه. د حاجی عادل پمړینا وزیر اعظم میا نواز شریف او د خیبر پختونخوا وزیر الله پرویز خټک په شمول ډیرو سیاستوالو خواشینی څرګنده کړې ده. پرویز خټک ویلي دي چې نن خیبر پختونخوا د یو زیرک او غښتلي سیاستوال نه محروم شوه. حاجی عادل د عوامي نېشنل ګوند لخوا له 2009 تر 2015 کال پورې سینیټر پاتې شو او په خپل سیاسي ژوند کې د عوامي نېشنل ګوند د سینیئر نائب صدر، په سینټ کې د یاد ګوند پارلماني مشر او د عوامي نېشنل ګوند د الیکشن کمیشن چیرمین او په نورو مهمو وظیفو خپل خدمتونه ترسره کړل. حاجی عادل له پیشې سندکار وو او په پسماندګانو کې درې زامن او یو لور ده. نوموړی د کلتور لپاره په خپلو خدماتو هم مشهور دی او د اباسین آرټس کونسل نائب صدر هم پاتې شوی وو. حاجی عادل د هند او پاکستان ترمنځ د خو او ټینګو اړیکو ملاتړ کوو. د نوې سویلي ایشیا لپاره د نېشنل سټیرینګ کمیټې غړی پاتې شوی وو او د ډیموکراسۍ او امن لپاره د پاک هند ولسی تړون غړیتوب یې درلود. حاجی عادل د جمعې پر ورځ د نومبر 14 د اوږدې ناروغۍ وروسته په خپل پلارني ټاټوبي پېښور کې وفات شو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د جرمني حکومت پریکړه کړې چې څه باندې یو لکو پنځوي زره افغان کډوال خپلو هیوادونو ته ستانه کړي. په برلین کې افغان سفیر حمید صدیق بیگا مشال ریډیو ته ویل ل دې پریکړې خبر دی خو د کډوالو استلو سمه نیټه نه ده معلومه. د جرمنی یو رسپانو وای دا کډوال ځکه افغانستان ته استول کیږي چې د هغه هیواد په یو شمېر سیمو کې امنیتي حالات ښه سوي دي. صفی الله ستانکزی پری رپورټ لري.
د جرمنی حکومت د یو سند له مخې 2509 افغانان ځکه بیرته خپل هیواد ته استول کیږي چې د افغانستان ډېرې سیمې اوس امن بلل شوې دي. دا سند یوې جرمنی ورځپاڼې نوو سنوبار سکور زیتونګ په خپلې پرونۍ ګاڼه کې خپور کړی دی. په دغه سند کې چې د جرمني د کیڼ اړخي ګوند د پوښتنې په جواب کې صادر شوی راغلی، له هغو 2500 افغان په ناغوښتونکو نه چې د روان کال تر سپتمبر جرمني ته رسېدلي 5% بیرته استول کیږي. اخوا په جرمني کې افغان سفیر حمید صدیق تایید کړ چې دا په ناغوښتونکو د افغانستان او جرمنی د حکومتونو د تفاهم لمخې استول کیږي.
معلومات دارم و نظر به تفاهم
کې صدیق وی زه معلومات لرم او د هغه تفاهم لمخې چې د افغانستان او جرمنی حکومتونو کړه هغه په ناغښتون کې چې دوسیه بشپړی شوی او نه دی منل شوی برته خپل هیوادونو ته استول کیږي. جرمنی هله خودلې چې دا شمیر په ناغښتون کې په خپل خوخه لاړ شي کنه په جبري توګه به وستل شي. تیر کال نه تن افغانان په ناغښتون کې له جرمنی نه خپل هیواد ته لګل شوی او سا کال تر دې دمه او وشتنه چې غښتون لیکونه رد شوی برت افغانستان ته لګل شوې دي. په جرمني کې افغان سفیر حمید صدیق همدار ازویل افغان په نغښتونکو سره د مرستو په خاطر هڅې کړې دي او په ټولو برخو کې ورسره پوره همکاري کوي. باید 5 کلن الکترونیکی پاسپورتونه ورته ورکړو. دا کار وخت نیسي خو بیا هم زموږ دنده ده. ځینې کسان چې هیڅ اسناد هم نه لري موږ ورسره مرکې کوو او تر هغو چې ثابت شي چې افغانان دي ورسره لازمې مرستې کوو. له جرمني نه د پناهغښتونکو له جبري استلو سره ډیرو د دې لپاره مخالفت کړی چې لا هم د افغانستان بیلابیل ښارونه د پام وړ امنیت نه لري. یوازې تیر یوه اونۍ کې په کابل او مزار شریف ښارونو کې وروستۍ چاودنې او انتحاري حملې د دغو ناامنیو بیلګې دي.
لکلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 5 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه ورایل پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په خیبر پښتونخوا کې د کابل په سند کې د شیر ماهی شکار موضوع څېړلې ده. لیکنه وایي ک صوبایي حکومت د دې ماهی د ناقانونه او بې احتیاطه شکار مخنیوي ونه کړ نو امکان شته چې له سند د دې ماهی نسل ورک شي. منور شاه د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې په دې اداریا کې راغلي کابل دریاب د خیبر پښتونخوا له دریو ضلعو یعنی پېښور، چارسدې او نوخار نه تیریږي او دلته پکې خلک د شیرمایي ښکار کوي. د دې پترس کې د دې سیمې د ګڼ شمېر کب نیونکو روزګار روان دی چې هر ورځ د ګاډي په ټوپونو سواروي خپل جالونه په دریاب کې ښکته او پورته راکاږي او ماښام کور ته بچوله مزدوري وړي. د ورځپاڼې په وینا دغه کب نیونکي زیاتره غریبانان وي چې په قانوني طریقو د ښکار له وجې د کبانو نسل ته زیان نه رسي، خو ځینې خلک بیا د بجلی په شاټونو په بارودو یا زهریله مسالو ښکار کوي چې په نتیجه کې یې د شیرمایي بچي او اګۍ هم تباه کیږي او دا راز له کابل دریابه د دغه کب نسل ختمیږي. ورځپاڼه لیکي چې دې لړکې د خیبر پښتونخوا حکومت کردار د نشت برابر دی. په دې صوبه کې فشریز ډپارټمنټ یا د ماهیګیری د نظم څنګه د پېښور ضلع لپاره یوازې 9 کسان لري چې بغیر له ګاډو یا کښتیو خواوشا د 70 کیلومتره پراخه سیمې ساتنه کوي. دا راز په 409 ضلعو کې د کابل دریاب د سارنې لپاره له دې هم لږ اهلکار موجود دي چې په 2015 او 2018 کلونو کې یې په غیر قانوني طریقو د ته کب نیونکو خلاف مقدمه درج کړي او له هغوی یې د بجلی جوړولو جرنیټرې او نور سامان په قبضه کې اخیستې ده. ورسپانه زیاتوی چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د اقدامات او انتظامات کافی ندی او که د ماهیگیری سانګې ته زیات وسایل او خلک ورنکړل شي نو اندېښنه ده چې په کابل دریاب کې به د شیرمایی نسل ختم شي. دا راز به نه یوازې د سیمې ګڼ شمېر کب نیونکي له خپل روزګاره محروم شي بلکې د دې خوندور مایی نسل به هم د تل لپاره د کابل دریاب نه ختم شي. نو پکار دی چې صوبایي حکومت دې لړکې فوري او سنجیده ګامونه پورته کړي، خلکو ته د کب نیولو قانوني او سمې طریقې په ګوته کړي او په غیر قانوني طریقو د ښکار کوونکو خلاف سخت ګامونه پورته کړي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 شوې دي. له پامیر ساحل څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
د اسلام آباد های کورټ د پاک ترک خونځیو ترکی استادانو له هیواد د ایستلو ضد دایر شوی غوښتنلیک رد کړی. تیره ورځ د های کورټ یوه قاضي عامر فاروق د پاک ترک خونځیو مشر عالمگیر خان ته وویل چې د دې مسئلې هواري لپاره د کورنیو چارو وزارت ته ورشي. د کورنیو چارو وزارت ترکی استادانو ته د رواني میاشت تر شلمې د هیواد پرېښودو امر کړی دی چې پر ضد یې تیره ورځ په بیلابیلو ښارونو کې د پاک ترک سکولونو استادانو او شاګردانو مظاهرې وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر غربي هیوادونو د اسلامي دولت ډلې د ملاتړ تور پورې کړی دی. تیره ورځ د پاکستان پارلمان دواړو جرګو شریکې غونډې ته په وینا کې اردوغان وویل ورسره شواهد شته چې غرب د داعش مرسته کوي. د دا تور پر داسې وخت پورې کړ چې له څه د پاسه دوو کلونو راهیسې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې ضد جنګیږي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر حاجی عدیل نن سهار وختي ومړ. د جنازه نن مازیګر 4:00 د پېښور په جنا پارک کې کیږي. په پنجاب کې د پولیسو ترهګرۍ مخنیوي څانګه وایي د اسلامي دولت یا داعش اته مشکوک غړي یې نیولي دي. د ادارې تیر ماښام په یو بیان کې ویل دا کسان په لاهور کې نیول شوي چې غوښتل یې افغانستان یا شام ته ولاړ شي. په پېښور کې افغان قونسلګرۍ تیر ماښام د پښتو نومیالي هنرمند خیال محمد استاد ته د افغانستان غازی میربچه خان عالي مډال ورکړ. امریکای ولسمشر باراک اوباما او د جرمنی وزیر اعظم انګیلا مرکل ویلي نړیواله ټولنه د افغانستان سولې او ثبات ته ژمنه ده. دواړو مشرانو تیر ماښام په برلین کې ګډې خبري غونډې ته ویل نه یوازې د افغانستان امنیت بلکې د سیاسي ثبات په برخه کې هم له کابل سره مرستو ته دوام ورکوي. امریکای ولسمشر باراک اوباما پر راتلونکي ولسمشر ډونالد ټرمپ ټینګار کړی چې که روسیا له نړیوالو ارزښتونو او قوانینو په شا کېږي نو مخې ته دې ودرېږي. نوموړي دا خبره تیر ماښام په برلین کې خبري غونډې ته کړې. او عراقي چارواکي وایي چې له پلازمینې بغداد سره نږدې د واده پر مراسمو تیر ماښام موټر ځانمرګي برید شوی چې پکې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او له 150 زیات ژوبل دي.
د خبرونو لنډیز مل مشال رادیو ورده چې پامیر ساحل وړاندې کاوه او زو اسلام آباد ته اورو چې د پاکستان کورونا وایرس پانو پر کومو موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې دي. رابع اکرم خان لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د چین سرمایه‌کارانو په خیبر پښتونخوا کې په سرمایه‌کاری کولو کې دلچسپي او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی لخوا اغوی ته هر ممکنه سهولت ورکول لوز د صوبې ترقی او روزګار لپاره زیری دی. ادارې زیاتوي په خیبر پښتونخوا کې چینایي سرمایه‌کارانو لپاره مختلف قسمه د کاروبار مواقع موجود دي پسې چې دوی له مشاورت کول پکار دي. ادارې مخکې لیکي په خیبر پښتونخوا کې امن او امان صورت حال او کلنګ له وجې صنعتي خلا پیدا شوې ده. اغې لپاره به حکومت له پکولو سره مراد او سرمایه کاری ته تحفظ ورکول وی. د دې ترڅنګ د اعتراض نه کولو سند یا ان او سی شرط به هم ختمول وی. ادارې په وینا صوبایي حکومت د سرمایه کاری لپاره مواقع پیدا کولو په اړه یو سروې وکړي او د پاکستان او چین سرمایه کارانو یو مشترکه ډله د جوړ کړي چې اعتماد او مشاورت سره د مواقعو نشاندهي وکړي شي. ادارې خیر کړي کی ملکی او بهرنی سرمایه کاری په لار کې د ټولو غټ خن رشوت او درغلي ده. صوبه کې سرمایه کاری ته وده ورکول لپاره پکار ده چې د مکمل خاتمه وکړي شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د کراچۍ انتظام لپاره منتخب کړی شوی میئر وسیم اختر 4 میاشتې پس د کراچۍ مرکزی جیل نه راوتې دی. هیله ده چې وسیم اختر به د کلونو راسي د کراچۍ خراب حالت ښه کولو ته توجه ورکوي. ادارې وایي کراچۍ کله د رڼاګانو او د علم او ادب ښار وو، چېرته تهذیب او اخلاق، صحت او صفایي او امن امان د ټولو لپاره مثال وو. خو نن دې ښار کې هر خوا د ګڼ ډیرونه، مات سړکونه، بې انتظامه ټرافیک، اوبو د بجلی او د نور شیانو کموالی په نظر راځي. ادارې په وینا چې د کراچۍ نوی وزیر اعلی د کراچۍ حالت ښه کولو کوښښونه کړي وو خو د هغې نتیجې مخې ته نه دي راغلي. د دې وجه هم دا ده چې د کراچۍ غوندې لوی ښار کې مقامي حکومت خود مختاره او فعاله نه دی. ادارې مخکې لیکي د کراچۍ انتظام لپاره منتخب کړی شوی میئر وسیم اختر ته د کراچۍ حالت ښه کولو لپاره ټول ضروري اختیارات او وسایل دې ورکړی شي. ادارې وایي یوازې حکومت ته نه بلکې ټول سیاسي ګوندونو او ولسي حلقو له هم دې لړ کې مرسته کول پکار ده. باید چې وسیم اختر هم غیر جانبداره او انصاف سره د ټول ښار ترقي او ښه والي لپاره کار وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبرېدونکو دان روسپانا وایي د پاک ترک تعلیمي ادارو استادانو ته له هغه هیواد د وتلو امر د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د خوشحالولو لپاره دی، خو له دې کار سره به د زرګونو پاکستانیو زده کوونکو تعلیم اغېزمن سي. بلخوا د الجزیره ټلویزیون پر ویبپاڼه په خپره سوې لیکنه کې راغلي د امریکا بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د احتمالي جرمونو په اړه د جنایتونو مخنیوي نړیوال عدالت پلټنې نامناسبه او غیر ضروری ګڼل دي. د دوه لیکونو مهمه برخه اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
دان وسپان علی کی په پاکستان کې د پاک ترک په نامه د فتح الله ګولن تعلیمي ادارو استادانو ته له پاکستانه د وتو امر یوازې د ترکی ولسمشر د خوشحالولو لپاره دی، ځکه چې د ترکی ولسمشر دا غنی چې په دې وروستیو کې د حکومت پر ضد د ناکامو پوځي کودتا تر شا د امریکایي مشت مذهبي مشر فتح الله ګولن لاس دی. ورسپانې په خبره لا هم دا خبره نه ده معلومه چې په ترکی کې د ناکامی پوځي کودتا تر شا د ګولن لاس دی او کنه، خو د دې باوجود پاکستان په هیواد دننه د پاک ترک تعلیمي ادارو بندولو یو غیر جمهوري او غیر ضروري پریکړه کړې، ځکه چې ردی تعلیمي ادارو څخه زرګونه پاکستانیانو ته له 1990 لسیزې راهیسې ګټه ترلاسه شوې او اوس د دې له بندېدو سره به زرګونه نور اغېزمن شي. په ادارې کې راغلي دي دوه خبرې دي چې باید په ډاګه کړل شي. لومړی دا چې په ترکی کې د ناکامې کودتا وروسته د دې هیواد حکومت داسې یو شمېر سخت ګامونه پورته کړي چې ضرورت یې نه وو. په دې کې یوه خبره د پاکستان په حکومت د یادو تعلیمي ادارو بندولو لپاره فشار اچول اهم دي. باید چې پاکستان حکومت تر هڅه مخکې د حالاتو جاج اخیستی وي، ځکه چې له دې سره د زرګونو زده کوونکو تعلیم تړل شوی. دویمه خبره دا ده هغه استادان چې له کلونو راهیسې په پاک ترک تعلیمي ادارو کې ښوونه کوي هغو ته بغیر له څه وجې خودو له پاکستانه د وتو امر شوی، ځکه چې داسې اندېښنې هم شته چې کېدای شي دغه استادان خپل هیواد ترکی ته تر واپسې وروسته له ناوړه حکومتي چلند سره مخ شي. بلخوا د الجزیرې په ویبپاڼه خپره شوي ریپورت کې ویل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ممکنه جرمونو په اړه د جرمونو مخنیوي نړیوال عدالت تحقیقات غیر مناسبه او غیر ضروري دي. دا وروستو له هغو چې د جرمونو مخنیوي نړیوال عدالت په هغه راپور کې چې په دې وروستیو کې یې خپور کړی ویلي د افغانستان په وروستي کړکیچ کې د جنګي جرمونو ځینې داسې پیښې شوې چې په اړه یې څېړنه د دې عدالت په اختیار کې راتلی شي. خود نه پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې الیزابت ترودو ویل چې امریکا د جرمونو مخنیوي نړیوال عدالت د اختیار په ساحه کې ناراضي او د دې په خبره د دا قسمه شکایتونو د حلولو لپاره امریکا خپل پیاوړی نظام لري. ترودو ویل چې امریکا جنگي قوانینو ته په بشپړه توګه ژمن ده. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغو مخته راغلي چې د جرمونو مخنیوي نړیوال عدالت په خپل ریپورت کې ویلي دي داسې ثبوتونه شته چې ښایي د 2003 او 2004 په کلونو کې امریکایي ځواکونو لږ تر لږه پر 16 قیدیانو په افغانستان او 20 نورو باندې د امریکا د استخباراتي ادارې په مرکزونو کې تشدد کړی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
امریکایي ولسمشر بارک اوباما ویلي نړیواله ټولنه د افغانستان سولې او ثبات په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړه ده. نوموړي تیر ماښام په برلین کې د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل سره ګډې خبرې غونډې ته وویل نړیواله ټولنه د ترهګرو ډلو ختمولو لپاره ګډې هڅې کوي. انګلا مرکل هم ډاډ ورکړ چې نه یوازې د امنیت بلکې په سیاسي برخه کې به هم له افغانستان سره مرستې کوي. سفیع الله ستانکزی رپورټ لري.
باراک اوباما چې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه بیلابیلو هیوادونو ته په وروستي سفر وتلی، په جرمني کې په خپلې پرونۍ غونډه کې افغانستان هم یاد کړ. هغه د جرمني په پایتخت برلین کې له صدر اعظم انګلا مرکل سره په غونډه کې وویل چې امریکا له جرمني او ناټو سره په ګډه د افغانستان د سولې او ثبات د راتلو لپاره
We also continue to stand united with Germany and our NATO.
دا وی موږ له جرمني او د ناتو له نورو متحدو غړیو سره لا هم په خپل ژمنه ولاړ یو چې په افغانستان کې د سولې او ثبات دراوستلو لپاره خپل رواني هڅې جاری وساتو. اوباما د بیلابیلو تروریستي ډلو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د یووالي خبره هم وکړه او وی ویل چې ټولو په یو وخت له دغه تروریستي ډلو له منځه وړلو ته ملاتړ لیده. براک اوباما په داسې حال کې له افغانستان سره د همکارۍ ژمنه تازه کړه چې افغان ولسمشر ویلي هیڅ تروریستي ډله به د افغانستان او نړیوالو متحدینو په خاصه توګه امریکا د ارادې په ماتولو کامیاب نه شي. غنی پرون په ارګ ماڼۍ کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون محصلینو ته په وینا کې دا څرګندونه وکړه.
ما یک کتله منسجم
ولسمشر غنی ویل موږ یو منسجم، یو متحد او با اراده ملت یو. هیڅ تروریستي ډله نشي کولی چې د یو ملت په ملي اراده او زموږ د نړیوالو ملګرو په خاصه توګه امریکا متحده ایالاتونو په اراده کامیاب
شي.
اخو جرمني هم په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره د خپل هڅو دوام ډاډ ورکړی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ولسمشر اوباما سره په برلین کې د پرون ماښام کانفرنس ته وویل هیواد یې له افغانستان سره ولاړ دی او په افغانستان کې د سیاسي ثبات راوستلو په لټه کې دی. دا وایي موږ په افغانستان کې یو ځای ډیر سره کار کړی دی. موږ به خپل دغه ګډ کار ته دوام ورکړو. زه ډیره خوشحاله یم چې هلته د پوځي همکارۍ تر څنګ د سیاسي حل لارو په برخه کې هم موږ کار کړی دی. موږ هلته په سیاسي حل لارو ټینګار کوو. هغې وویل جرمني، اروپایي ټولنې او نړیوالې ټولنې ته به په ځینو سیمو کې چې هلته ډیر کار شوی بې عدالتي په هیڅ صورت د منلو نه وي. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر براک اوباما په خپل وروستي نړیوال سفر کې تر اوسه پورې یونان او جرمني ته تللی او تمه ده د جمعې په ورځ د لاتین امریکا یو هیواد پیرو ته ولاړ شي.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د افغانستان د ملي یووالي په حکومت کې نوې ستونزې ته اشاره کړې. د ورځپاڼه وایي نه یوازې د افغانستان ملتي حالات خراب شوي دي، بلکې افغانان هم اندېښمن دي چې د افغانستان په اړه به د نوي ټاکل شوي امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تګلاره څه وي. د دې لیکنې لنډیز لنډې د مې ورسته وو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په دې اونۍ کې د افغانستان د پارلمان په نوې ودانۍ کې حالت داسې و چې د پارلمان غړو به د دې لپاره په لوړ غږ خبرې کولې چې نور یې واوري. د ورځپاڼې په لیکنه د پارلمان غړو په دې اړه هم بحثونه کول چې د وزیرانو د ټاکل کېدو او یاردولو طریقې کار باید څنګه وي. واشنگتن پوسټ لیکي پارلمان په څلور ورځې کې له اوو وزیرانو پوښتنې وکړې. د بهرنیو چارو وزیر یې لرې کړ او د مالی چارو وزیر په مشکل د اعتماد رای واخیستې. ورځپاڼه لیکي له وزیرانو د پوښتنو اساس د هغوی د وزارت د بودیجې د خرڅولو کچه وه، خو نسلي سیاست او موقع پرستی پرې غالبه وه. مقاله لیکي چې د افغانستان په حکومت کې دا ستونزې په داسې وخت کې دي چې یو پلو وسلوالو بریدونو ته زور ورکړی او بل پلو په دې هیواد کې بیروزګاري هم تر پخوا زیاته شوې ده او په عین حال کې په لوی شمېر کډوال هم وطن ته راستنیږي. واشنگتن پوسټ لیکي کوم څه چې په پارلمان کې لیدل کېږي دا په دې هیواد کې د ستونزو یوه نښه ده. د ورځپاڼې په لیکنه د اپوزیشن لخوا د حکومت د ویش هڅې یو پلو، خو په دې وروستیو اونیو کې د ولسمشر اشرف غنی خپلو سلاکارانو هم په ډاګه پر حکومت نیوکې کړې دي. واشنگتن پوسټ لیکي دا په داسې حال کې دا چې افغانان په امریکا کې د ولسمشر په توګه د ریپبلیکن ګوند د ډونالډ ټرمپ ټاکنې اندېښمن کړي دي. ورځپاڼه لیکي د ډونالډ ټرمپ د ټاکل کېدو په اړه د افغانانو اندېښنه دا ده چې د هغه به د افغانستان په اړه تګلاره څه وي. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې امریکا د افغانستان د دفاع او مالی مرستو تر ټولو لویه سرچینه ده، نو ځکه افغانان په دې اړه ویره لري چې ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د دوی د هیواد په اړه څه لاره خپلوي. په کابل کې د سیاسي چارو یو شنونکی هارون میر ورځپاڼې ته ویلي د افغانانو اندېښنې ځکه پر ځای دي چې افغانستان تر ډېر حده پر امریکا تکیه کوي. د هارون میر په وینا د افغانستان حکومت دې ته اړتیا لري چې واشنگتن ته یو مثبت پیغام ورکړي، خو د ده په وینا د یاد حکومت لخوا برعکس د سیاسي ګډوډۍ پیغام روان دی.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړاو ډک
ژوند.
او افسوس خبره دا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم روانې پولیس والا زه ته ډېر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پېښې چې مونږ یو چرچ وو آخر ولې
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جرنل چې کوم دي په هغه باندې مخالفتونه ترتیب ورکوي.
د بلاسټمي یا مونږ په خپل دا او چرچونو د پارلمنت
دا هر څه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
د افغانستان د ملي نجات جبهه وایي په کورنیو جنگونو کې شکیل جهادي رهبران دي له خلکو بخښنه وغواړي. د دغه ګوند عمومي منشي مشال رادیو ته وویل اړتیا ده چې ګلبدین حکمتیار او عبدالرب رسول سیاف دي د هیواد له خلکو بخښنه وغواړي. خود حکمتیار او سیاف استازي وایي په دې برخه کې د بخښنې غوښتو ته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. نور تفصیل واصل وصال راکوي.
د افغانستان د نجات ملي جبهه په دې اند چې په ویایي ملسیزه کې په کورنیو جنگونو کې ښکیل جهادي رهبران دي د محکمې حکم ته د انتظار پر ځای د هیواد له خلکو بخښنه وغواړي. د دغه ګوند عمومي منشي ذبیح الله مجددي ویل په هغه وخت کې د جهادي ګوندونو او ډلو لخوا د راکټونو وړندو ګزارونو په کابل کې د زرګونو خلکو ژوند واخیست. مجددي ویل یوازې حکمتیار نه بلکې عبدالرب رسول سیاف او یو شمېر نور جهادي رهبران هم باید په دې تړاو له خلکو بخښنه وغواړي.
خود از مردم دفاع کړي شي شخص دفاع از مملکت اس کې راک
کچيري حکمتيار سي وای چې دوی لزان او خلکو نه دفاع کړي نو د څنګه دفاع ده چې په خلکو یې وړاندې راکټونه گزار کړل چې د لسکونو زارو خلکو ژوند یې وخیست. نو دا اړینه ده چې هغه د یو دینی عالم په توګه د بشري محکمې په انتظار ونه وسی او په خپل د خلکو بخنه وغوړي. دا کار یوازې د حکمتيار سي بل خوا نه دی شوی بلکې د جمعیت ګوند خوا هم راکټونه وشتل شوی د سیاف لخوا هم راکټونه وشتل شوی د اهل تشیع ورونو لخوا هم دلته د خلکو وینتو یشوی او بخنه همونه غوښتل شي
چې خون مردم ریخته شد تر اوسه نه خواهد.
په 1401 مریض کال کې د مجاهدینو له بریا وروسته په کابل ښار کې د بیلابیلو جهادي ډلو له لورې کورنۍ جګړې پیل شوې چې تر 1415 مریض کال پورې دوام درلود. د جمعیت ګوند د برهان الدین ربانی په مشرۍ د کابل په شمال ختیځ کې، حزب اسلامي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د کابل په جنوب کې، اسلامي اتحاد د عبدالرب رسول سیاف په مشرۍ د قرغې او پغمان په سیمو کې، اسلامي جنبش د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د کابل په شمال کې او د وحدت ګوند د عبدالعلي مزاری په مشرۍ د کابل په لویدیځ کې ځای پر ځای ول او د یو بل په وړاندې جنگېدل. د ناتایج شو راپورونو له مخې له 15,000 نه تر 13,000 پورې کسان په دغه جریان کې وژل شول او زرګونه تنه نور مایوب شول. خو له بله پلوه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب وایي د کورنیو جنگونو په تړاو د داسې عادلانه محکمې غوښتونکي دي چې هیڅوک ترې مستثنا نه وي. د افغان حکومت سره د حزب اسلامي د سولې تفاهم لیک د پلي کولو د ګډې کمیټې غړي امین کریم د پنجشنبه په ورځ په خبرو کې وویل که چیرې کوم کس په کابل کې د جنگونو د مسؤل په توګه محکمې ته راغلل شي او یا هم بخښنه غواړي د افغانستان د ملي جبهې مشر به هم پکې شامل وي.
د کابل په جنگونو کې د خپل پلار د همغږۍ د شورا رئیس و. که چیرې کوم کس په کابل کې د جنگونو د مسؤل په توګه محکمې ته راغلل شي او یا هم بخښنه وغواړي پرته له شکه د خپل پلار صبغت الله مجددي دی. په همدې ډول ښاغلی مجددي هلته پخه ږدي چې د ده او د ده د پلار پخې تر نورو زیات پکې ننوځي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د فرانسې اژانس ته په یو رالېږلي غږیز پیغام کې په ده د جنګي جنایتونو د تورونو د لګېدنې د رد تر څنګ ویلي و کوم کسان چې د یوې معتبرې محکمې لخوا تورن نه وي پېژندل شوي بخښنې ته اړتیا نه لري. همدارنګه د اسلامي دعوت ګوند د عبدالرب رسول سیاف په مشرۍ وایي هغه څه چې دوی کړي د خلکو د ملاتړ لپاره او دوی بخښنې ته کومه اړتیا نه لري.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی را په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه بابا یې څه په خوارې ځای خولې
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو مشال ریډیو اوري د افغانستان د قانونو مدني بنسټ خبرداري ورکوي چې کچيري هغه فساد کوونکي چې د افغانستان د قانونو په غیر قانوني توګه د استلو کې لاس لري عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي نسي د هیواد په دغه برخه کې له یو لوی بحران سره مخ سي. دغه بنسټ په یو تازه راپور کې ویل سوی چې د افغانستان د کابینه او ملي شورا یو شمیر غړي د دغه هیواد د قانونو په غیر قانوني استخراج کې شکیل دي. عباد الله هنانزای له کابل.
د افغانستان د قانون د کیندنې په برخه کې پراخ فساد او د غیر قانوني کیندنې په برخه کې د کابینې د یو شمیر غړو لاس لرل هغه څه دي چې د افغانستان د قانونو مدني بنسټ په اړه خبرداري ورکوي. د دغه بنسټ مسؤل اسدالله زمری وایي دوی په یو تازه راپور کې موندلي چې د افغانستان د قانونو په غیر قانوني کیندنه کې د یو شمیر وزیرانو ترڅنګ د ملي شورا او ولایتي شوراګانو یو شمیر وکیلان هم لاس لري.
فساد ګسترده در
بدبختانه چې د قانون ستونزه او دغه استل د بحران په لوري روان دي. ان تر رهبری په کچه وزیران د پارلمان غړي او د ولایتي شوراګانو وکیلان هم پکې ښکیل دي او باید د هغوی قضیې وڅېړل شي.
د افغانستان د قانونو مدني بنسټ چې له څو څېړنیزو نورو بنسټونو څخه جوړ شوی له یو کال راهیسې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ په چوکاټ کې فعالیت کوي او تر اوسه یې د افغانستان د قانونو په اړه درې راپورونه خپاره کړي دي. له دې مخکې د څار نړیوال بنسټ ګلوبل ویټنس چې مرکز یې په لندن کې دی د قانونو د کیندنې له کبله د افغانستان عواید درې میلیارده ډالر ښودلي دي. د دغه سازمان د راپور له مخې د وسلوالو طالبانو په ګډون تروستي ډلې د قانونو د غیر قانوني کیندنې څخه تر شل میلیونه ډالرو پورې عواید لري. خو د افغانستان د قانونو مدني بنسټ د قانونو او پټرولیم په وزارت کې د سرپرستۍ دوام او د قانونو د عوایدو پر راټولولو کې د مالیه وزارت مدیریتي ضعف د افغانستان د قانونو پر وړاندې یو بل ستونزه یادوي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم او همداراز د مالیه وزارتونو ویاندویانو په دې اړه له ځواب ورکولو ډډه وکړه. خو د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي د افغانستان د قانونو د ستونزې د حل لپاره درې ټکو ته اشاره کوي. د فساد پر وړاندې د حکومت جدي اراده، په شفافه توګه د عوایدو راټولول او د قانون او پټرولیم د وزیر په توګه د یو وړ کس ټاکل.
د ولسمشر جدي ټینګار د عوایدو پر راټولېدو دی. له فساد سره مبارزه هم د حکومت د کارونو په سر کې ځای لري او همداراز کار روان دی څو یو وړ کس د قانون او پټرولیم وزارت ته معرفي شي.
د افغانستان د قانونو مدني بنسټ ټینګار کوي چې د افغانستان د قانونو په برخه کې پراخ فساد، د عوایدو پر راټولولو کې بې پروايي او د قانونو د غیر قانوني استخراج د مخنیوي په برخه کې د قانونو او پټرولیم او مالیه وزارتونو مدیریتي ضعف د دې لامل شوی چې افغانستان د استخراجي صنایعو د روڼتیا نوښت غړیتوب ترلاسه نه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته ورځ په پېښور کې افغان کونسلګری د پښتو نومیالي سندرغاړي خیال محمد استاد ته د افغانستان غازی میربچه خان علي میډال ورکړی دی. په دې لړ کې تیر ماښام په کونسلګری کې غونډه وسوه چې ورته ګڼ سیاستوالان، هنرمندان او پوهان ورغلي وو. تفصیل د ځلاند یوسفزي په رپورت کې.
استاد خیال محمد ته د افغان ولسمشر له اړخه د میربچه خان عالی دولتي ایوارډ افغان کونسل جنرل ډاکټر عبدالله وحید پویان ورپغاړه کړو. ډاکټر پویان د ستوریته د افغان ولسمشر پیغام وورو چې پکې د خیال محمد د موسیقي د هنر ستاینه شوې وه.
د موسیقي ته د خدمت په لار کې د قدر وړ کړنې ترسره کړې دي او لزانه یې ولټیا خودلې ده. له همدې امله نوموړي ته د خو غوره او قدر وړ خدمتونو د تقدیرولو په مخه د اساسي قانون د څلور شپیتمې ماده او نولسمې فقرې له حکم سره سم د پښتو موسیقي غزل باچا استاد خیال محمد ته د غازی میربچه خان عالی دولتی مدال منظور کوم. محمد اشرف غنی د افغانستان اسلامی جمهوریت رئیس.
د نومبر په لومړۍ نیټه د پاکستان او افغانستان د خبریالانو د امن فورم لخوا د پیښور په نشتر حال کې د خیال محمد په ویاړ د خیال امن ونې د لمانځلو پیل شو، چې په ترڅ کې په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې د خیال محمد په ویاړ دستوري وشوي. خیال محمد دته په درناوي ورکولو د امن د ونې د لمانځونکو او په میډال د افغانستان د حکومت مننه وکړه.
هغه الفاظ ما سره نشته، اشرف غنی صاحب ډېر مننه کوم، ډېر مننه کوم، ډېر زیاته څومره چې زمونږ مشران دي د دې ټولو ډېر مننه کوم. زه څومره نه یم لکه چې کوم عزت ماته ملاو شو.
د پښتو نامتو سندرغاړی ماجبین قزلباش وایي چې استاد خیال محمد ته عالي میډال ورکول د ټولو پښتنو هنرمندانو درناوی دی.
افغانستان دومره لوی اشرف غنی صاحب دومره مونږ لوی عزت راکو چې دومره لوی مډال ولا ورکو، او مونږ ټول له دومره دا دغه مډال نه دی، دا زموږ د ټولو مډال دی، دا زموږ د ټولو عزت دی. او زه یو ځل بیا د افغانستان ډیر زیات د اشرف غنی صاحب ډیر زیات شکریا ادا کوم. د افغانستان او پاکستان زموږ دا مونږ یو یو، او د دشمنان به همداسې سوځي او دی به همداسې مونږ پاتې راولو ان شاء الله.
لدې وړاندې استاد خیال محمد ته د موسیقي فن کې په خدماتو د پاکستان صدارتي ایوارډ او پاکستان او افغانستان دواړو کې یو شمیر غیر سرکاري ایوارډونه هم ورکړل شوي دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه وسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس به هم د خبرونې په دې برخه کې د سندرې ته غوږ شو.
گام پا گام چی وزل کی گو خدایا ولی، ورس پا ورس چی مور کی گو خدایا ولی، دادا کمو بد نظر زمو پلو دے، چی پہر غشی خدایا ولی، دس مت پکوم وبا نازل شوی، چی پہر افت مخ کی خدایا ولی، لک دوی چمو کر لی یوری بیمار، بل پلاس مڑکی گختایا ولی،
وطن دا کلا گانو وطن زما وطن دا کلا گانو وطن زما